سیشن بی دوری دریمه د مارچ درویشتما د ازادی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر بجو په منځني صفه دولش پښ نیوی پرول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده. زحمت شبر مکور بیم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت پر برخلیک خبرې کوي. دا ځواکونه به له افغانستان ووزي که به په افغانستان کې تر وی مودې پات شي. تر خبرونو وروسته اوریدلی شي. د ناتو لپاره د امریکا شارژ دافیر وایي له طالبانو سره د سولې پر هوکړې غور روان دی. د لسکونو هیوادوی ویډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه او لویدیځو هیوادونو پر چین د اویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د طالبانو او واشنګټن د دوحې د هوکړې په اړه لا هم د دوی ارزونه روانه ده او تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د ناتو لپاره د امریکا شارژ دافیر داوګلس جونز پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به دوی له خپلو متحدانو سره دې بحث ته دوام ورکړي.
د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به وزیران پر افغانستان او دغلته په راتلونکو لارو چارو خبرې او مشورې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د هغو روانو ارزونو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې چې د امریکا او طالبانو د دوحې هوکړې کې د طالبانو د ژمنو په اړه ترسره کوي.
شاغلی جونز زیاته کړه په دې ارزونه کې هغو مشورو مهم رول لوبولی دی چې امریکا له خپلو متحدانو سره کړي دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې پر ځینو نور مسلو سربیره د افغانستان د ماموریت د برخلیک په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د ملګرو ملتونو په نوم د 15 هیوادو له استازو جوړې یوې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د ژر تر ژره درولو غوښتنه کړې ده. د دغې ډلې د اندېښنو او سپارښتنو راپور په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د مارچ په 12 پر خپله ویب پاڼه خپور کړی دی. په راپور کې راغلي د طالبانو حقاني شبکې داعش او نورو وسلوالو ډلو لخوا د تاوتریخوالي او هدفي وژنو دوام د سولې هڅې تر سیوري لاندې راوستلي، د بیان ازادي اغېزمنه کړې او اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرامونه اغېزمن کړي دي. دوی د جګړې لښکې لخوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته حاضر شي. له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو نورو ډلو هم د جګړې د کمولو ورته غوښتنې کړې. طالبان وایي دوی له خپل اړخه تاوتریخوالی کم کړی خو دولت بیا د طالبانو دا ادعا نه مني. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې به له هغو کسانو سره قانوني حساب کتاب کوي چې د ملي اردو هلیکوپټر یې نسکوره کړې ده. حیات الله حیات پرون د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د لیدلو پر مهال وویل ځواکونه به یې د پیښې له عاملینو د پیلوټانو او نورو سرتیرو د وژنې غچ اخلي.
د بیسودو په ولسوالۍ کې یو واقعه وشوله چې د موږ ځینې شازلمیان شهیدان او یوه هلیکوپټر سقوط وکړه. غواړم د دې اطمینان درکړم چې د علیپورو د خوانه او د دې ملاتړو د خوانه چې دا کار صورت نیولی ده هغه به د خپلو کړنو او اعمالو په جزا باندې رسو د قانون په چوکاټ کې.
د غیر مسؤوله وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور کسانو تېره اونۍ د هلیکوپټر را نسکوره کړه چې 4 عمله او 15 د ملي اردو سرتیر پکې ووژل شول. تر پیښې وروسته دفاع وزارت د دغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او پرونو د هغو وسلو او مهماتو تصویرونه خپاره کړل چې په وینا یې په دې عملیاتو کې نیول شوي دي. په بلخ کې د تشتبل شوي 9 ماشوم د شکنجې او ربړونې نوی ژغ د هغه کورنۍ ته رسېدلی دی. په دغه ژغیز کلب کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی دی د ماشوم د وهلو چیغو او هغه ته د برېښنایي ټکانونو چغونه اورېدل کېږي. د عبدالروف په نوم دا ماشوم له خپل پلار غواړي چې د انسان تښتونکو له منګولو یې وژغوري. دا ماشوم څه باندې 3 میاشتې مخکې له مزار شریف څخه وتښتول شو. د ولسمشر غني په ګډون بېلابېلو چارواکو د هغه د خوشي کولو ژمنې کړې دي خو تر اوسه یې څرک نه دی لګېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان پر خاوره د متحدو ایرانی ډلو لخوا وروستی برید په کلکه وخانده. بلنکن دا خبره پرون د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان آل سعود سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. بلنکن او آل سعود په دغو خبرو اترو کې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو پر همکاري هم بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل بلنکن له سعودي عربستانه د دفاع د امریکا پر دفاع ټینګار وکړ. او روسي خبر دا چې لویدیځو هیوادونو په یوه همغږ اقدام کې پر چین د اویغور مسلمانانو د حقونو د نقص په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او کاناډا هم له اروپایي ټولنې سره یوځای شول او د چین پر یو شمېر چارواکو او هغو شرکتونو یې بندیزونه ولګول چې له اویغور مسلمانانو سره په زور زیاتي تورن دي. اروپایي ټولنې پرون پر څلورو چینایي چارواکو او یو چینایي بنسټ بندیزونه ولګول. چین هم سملاسي د دې اقدام غچ واخیست او د اروپایي ټولنې پر یو شمېر چارواکو یې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې خپله تېروتنه سمه کړي. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام، د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر موضوع بحث کیږي. په کابل کې د دهقان جشن روان دی.
دلته په بادام باغ کې د دهقان په دې میله کې ډېر ګڼه ګوڼه ده، خلک زیات راغلي دي. دا میله به د پنجشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي.
په دې خبري مجله کې مو له یوه حشر هم خبرو. د غزنی او پکتیکا ځوانان د سردی د بند غونډۍ زرغونی کوي او نیالګي پکې کښېنوي. د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوه زده کوونکي سره شغېدلی.
زه 100% متوجه یم، مخکې اوله څوکۍ کې ناست یم، درس ته ډېر متوجه یم.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي چې عمده موضوع به یې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت او څرنګوالی وي. د ناتو عمومي منشي تر دې غونډې یوه ورځ مخکې ویلي په دې برخه کې به یې هره پرېکړه له نورو متحدانو سره په ګډه او شرایطو ته په کتو وي. په دې اړه پام وکړي د اسدالله الدین راپورت.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې جرګه کیږي او د بحث یوه عمده موضوع افغانستان کې د دغه سازمان د پوځي ماموریت برخلیک دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي.
We will discuss and consult
د می میاشتې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل ته په نږدې کېدو موږ په ناټو کې بحث او مشوره کوو. دا به یوه عمده موضوع وي چې د بهرنیو چارو وزیران به بحث ورباندې کوي. موږ دغه راز د افغانستان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنې کوو. دا ملاتړ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلا مشورې او روزنې، دغه راز هغوی ته د مالي امکاناتو د برابرولو په برخه کې دی.
د ناتو د غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن هم ګډون کوي. بلنکن د جو بایدن د کابینې هغه غړی دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا کتنې غوښتنه یې کړې وه. بل لور ته وړمه ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن هم د وضعیت د ارزونې لپاره افغانستان ته سفر کړی و. هغه وویل د ځواکونو د وتلو پریکړه به جو بایدن کوي او خپله بایدن بیا ویلي د مې د لومړۍ نیټې مهلت به ورته سخت وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي دا ښکاره ده چې د دوی د افغانستان په ماموریت کې امریکا رول لري، خو په خبره یې دا مهال د ناتو د اروپایي متحدانو ډېر سرتیري په افغانستان کې دي، نه د امریکا.
We will assess, we will monitor, we will consult.
موږ به وضعیت ارزو، څارو به او مشوره به کوو. زموږ دیرش متحدان به په همدې رڼا کې ګډه پریکړه کوي. باید په یاد ولرو چې امریکا د ناتو په چوکاټ کې افغانستان کې د پام وړ حضور لري، خو په افغانستان کې اوس د نړیوالو ځواکونو ډېره برخه غیر امریکایان دي. دا د اروپایي متحدانو کلک تعهد څرګندوي.
ستولتنبرګ هم دې کانفرنس کې د ازادي راډیو د یو پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید پسرلنی عملیات پیل نه کړي او د دوحې تړون له مخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او روان تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو بیا ویلي دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، د دوه تړون لمخې په خارونو کې جګړه کمه کړې او دغه ډله ټینګار کوي چې امریکا باید لجمن سره سم د میتر لومړۍ نیټې خپل ټول سرتیری وباسي. دا محل د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیری افغانستان کې دیره دي. امریکایي رسنیو ویلي که امریکا خپل پوځیان وباسي له لوجستیکي پلوه به ناټو ته هم سخته وي چې خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي. له دې ټولو سره سره معلومه نه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پرېکړه کوي. تیره فبروري میاشت کې د ناټو د دفاع وزیران هم په همدې موخه سره جرګه شول، خو د تمې خلاف یې د افغانستان د ماموریت په اړه کومه غوڅه پرېکړه ونه کړه.
د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د ماموریت برخلیک ټاکل کیږي. وړاندې په خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې همدا موضوع څېړل شوې ده چې څومره امکان لري چې بهرني ځواکونه په راتلونکو شاوخوا 500 اونیو کې له افغانستان ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کابل په بادام باغ کې روانه اونۍ ترجمه پوری د بسکر ورځ په ویاړ میله ده. د دهقان جشن پرون پیل شو. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي دا میله د بسکرو محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف جوړه کړې چې په څلورو ورځو کې به بسکران د نږدې 100 میلیون افغانیو په ارزښت پلور ولري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د دې ورځې په پار په خپل پیغام کې ویلي دي چې د بزګرانو د ملاتړ په هدف د مال د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخه کې منظم پروګرامونه لري. له کابل راپور لرو.
په تیر 1999 لمریز کال کې د کووید 19 وباله عمله د بزګر جشن ونه شو، خو سږ کال د بزګر میله او د کرنیزو تولیداتو 15 نندارتون د کابل په بادامباغ کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو او بهرنیو سفیرانو په موجودیت کې جوړ شو. په دې نندارتون او میله کې د مالدارۍ، کرنیزو محصولاتو او د خزینه لاسي صنایعو 255 غرفې ښودل شوې چې 9 ښځو ته ځانګړې شوې دي. احمد شاکر په لوګر ولایت کې د روبو تولید کمپنۍ لري. دی وایي خوښ دی چې کرنې وزارت یې د محصولاتو خرڅلاو لپاره داسې نندارتون جوړ کړی دی.
یو تولیدي کمپنۍ سې مونږ روب تولیدو. سږ کال د زراعتي نمایشګاه کې مونږ ګډون کړی و. ډېر خوشحاله یو وزارت زراعت نه ډېره زیاته مننه سیدا سې برنامې په جوړولو سره.
د بزګر د میلې بل ګډونوال یاسر خوګیاڼی وایي له دې نندارتون کولای شي چې له نورو سوداګریزو بنسټونو سره اړیکې ښې کړي.
دلته په بادام باغ کې د دهقان په دې میله کې ډېر ګڼه ګوڼه ده، خلک زیات راغلي دي. دا میله به د پنجشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي. د دې یوه موخه دا ده چې څنګه کولای شو خپل زراعتي محصولاتونه خلک خبر کړو.
د بزګر میله کې کروندګر د نور غوښتنو تر څنګ له حکومت غواړي چې د کرنې په عصري کولو کې ګړندي ګامونه واخلي. د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وزیر انورالحق احدی د بزګر میلې کې وویل سږ کال په پام کې لري چې عصري وسایل بزګرو ته په امتحاني ډول وسپاري او لا ډېرې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه وویل
دوی حمل روز دهقان نام
هر کال د بزګر ورځې په مناسبت په کابل او نورو ولایتونو کې د بزګر میله او نندارتونونه جوړیږي. نن په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بزګر جشن ونمانځل شو. د بزګر ورځ د افغانستان اساسي قانون کې راغلی او کلونه کېږي چې
روز دهقان تجلیل شد.
له بلې خوا افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بزګر ملي ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د بزګرو د ملاتړ په مخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرام موجود دی. ښاغلی غنی ویلي دا پروګرامونه به د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات په مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډېر ژر به کمال خان بند چې د کرنې وده او اوبو لګولو کې مهم رول لري پرانستل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. و بجه 15 دقیقې شوې. له افغانستان به بهرني ځواکونه ووزي که به په دغه هیواد کې پاتې شي. د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه کې د امریکا او طالبانو ترمن د شوې هوکړې له مخې امریکایي ځواکونو ژمنه کړې چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. دې نیټې ته اوس شاوخوا 15 اونۍ پاتې دي، خو واشنګټن پر طالبانو یو لړ شرطونه هم ایښي چې د جنوب په برخه کې پر طالبانو انتقاد کوي چې عمل یې نه دی پرې کړی. په داسې شرایطو کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د معموریت برخلیک څرنګه شي؟ نړیوالو چاپي خپرونو په دې اړه لیکنې کړي دي چې نوریاس نوري کتنه ورته کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه لیکنې کړي دي. واشنگټن اگزامینر په دې اړه د خپل مطلب په یوه برخه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو 2 ورځنۍ غونډې ته پام اړولی دی. لیکوال په دې باور دی چې ګډونوال به په یوه مهم مورد کې له متحدو ایالتونو پرېکنده ځواب ترلاسه نه کړي، او هغه دا چې آیا د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او که د ځواکونو د وتلو ضرب الاجل به تمدید کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د تیر کال په فبروري میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره یوې موافقې ته رسېدلې وه چې له مخې ټول امریکایي سرتېري باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ووزي، خو شرط یې دا دی چې طالبان به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې په کړو ژمنو درېږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ په یوه آنلاین خبری کانفرانس کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دا ثابت کړي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو له ملاتړ لاسه اخیستی دی. ناتو تر اوسه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. طالبانو پرله پسې د بایډن له ادارې غوښتي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، خو بایډن له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د می تر لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د ټولو ځواکونو ایستل ممکن وي، خو هغه به ستونزمن وي. فارن پالیسی په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې پاتېدل یا نه پاتېدل یو سیاسي غوراوی نه دی. لیکوال د مطلب په یوه برخه کې وړاندیز کړی چې بایډن اداره باید هغه خطرونه ښه وسنجوي چې د امریکایي ځواکونو او د دې هیواد د وګړو په وړاندې پراته دي. د لیکوال په باور باید وارزول شي چې بلاخره په دغه 20 کلنه جګړه کې د پرمختګ لار شته یا دا چې د ځواکونو په وتلو سره بریالیتوب ترلاسه کېدای شي. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې آیا په افغانستان کې چې د ده په باور پراخ حضور مطلوبه نتیجه نه ده لرلې، د لږ شمېر سرتېرو په ساتلو په سیمه کې د امریکا هدفونه ترلاسه کېدای شي. اوس د ټولو سترګې د جو بایدن پریکړې ته زیر دي. نوموړی د امریکا 4م ولسمشر دی چې د افغانستان د جګړې له ستونزې سره مخامخ دی. دا به ولیدل شي چې څه باندې 1 میاشت وروسته د می میاشتې تر لومړۍ نیټې به په افغانستان کې دیره د 2500 امریکایي سرتېرو په اړه څه ډول پریکړه کیږي. آیا په دې هیواد کې روانه جګړه به چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسیږي او که به دوام ومومي؟
د غزنی او پکتیکا اوسیدونکو د دغه ولایتونو په ګډه سیمه سردی بند کې د نیالګیو اشار پیل کړی دی. دوی وایي دغه اشارې د ازادي راډیو له هغه راپور وروسته پیل کړ چې د غزنی او پکتیکا ولایتونو ولسونه غواړي د سردی بند ملي پارک شي. دوی په دې برخه کې د دواړو ولایتونو له محلي ادارو د مرستې غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې چې د اشار په ډولونو پیل شي.
په اشر کې د دواړو ولایتونو لسګونو کسانو ونډه اخیستې ده چې وایي د سردې خړې غونډې زرغونې کړي. دوی وایي دلته اوبه پریمانه، خاورې زرخیزه، هوایې ښکلې او ځوانانې خواریکش دي، خو بیا هم دغه سیمه سپیره پاته ده. د غزنی ولایت ټولنیز فعال یعقوب سالم وایي که دغه کار اوسې سیمه به زرغونه سي، ورښتونه به ورسره زیات سي، چاپېریال به پاک سي، خلک به له ډول ډول ناروغیو خلاص سي او د دواړو ولایتونو اوسیدونکو ته به د تفریح یو ښکلی ځای په لاس ورسي.
کله چې ازادي راډیو د یو راپور نشر کړی و چې د غزنی او پکتیکا ولسونه غواړي چې بندي سرته د ملي پارک سي، اوس د پکتیکا او غزنی ځوانان په ګډه شر کوي او غواړي چې د بندي سردې خړې غونډۍ زرغونې کړي.
سالم زیاتی د دواړو ولایتونو لاړو وندو ریاستونو لکه د کرنې چاپیریال ساتنې او لاړو وبو څخه مغښتنه داده چې د دغه نیالګیو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړي تر څو دغه نیالګي واچ نسي. دوی د څو کسان په دندو وګماري تر څو هغه کسان رسمن دلته وظیفه اجرا کړي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي. د پکتیکا ولایت ټولنیز فعال او د پوهنتون استاد اجمل لاروی وایي موږ دا هوډ کړی دی چې موږ به د سردې بند سیمې خړې غونډۍ زرغونه وو.
بندي سردا یو د زیات شمیر د کسانو د چکر لپاره د راتلو ځای دی. د دولت نه مهمه غوښتنه ده چې دا ساحه په ملک پارک بدله کړي. اوس دا د مغزنی ځینې ملګري او د پکتیکا ځینې ملګري خپل شخصي لګښتونو یا د خلکو په کومکونو باندې دلته ونې کوي او د دغو ونو پالنه کوي تر څو دا بندي سردې خړې غونډۍ لا زرغونې سي او د وطن د ناوې په زنه باندې یو بل خال کېږدي.
که دغه کسان د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو د مرستې غوښتنه کوي خو د غزنی ولایت د کرنې رئیس عبدالولي کوچای وایي موږ یوازې د نیالګیو د ورکړې په برخه کې مرسته کولی سو، د کسانو د ګمارلو توان نه لرو.
منګه دوته نفت نیالګي په لاس ورکو غیر مسمر کوم چې زموږ په اختیار کې ده، دوی به وړي په محلات کې د بیوې کې نه.
د پکتیکا ولایت د کرنې رئیس فضل ربی زمانځای بیا وایي که د دغه ولایت ټولې دولتي ادارې مرسته وکړي دوه کسه ورته ګمارل کېږي او پالنه یې هم کېږي. نوموړی وایي د پکتیکا د اشر له ځوانانو سره مناسته کړې، 2000 نیالګي مو هم ورکړې دي.
او په څنګ کې ورته وویل چې ټیکټر او د نیال کېنولو برمې څنګ درته اماده کړو. پکتیکا ولایت کې 34 ادارې دي چې د هغو نه هېواد زراعت اداره کړلی شي. د یوه نفر د یوې میاشتې معاش د خپل جوب نه درکړي، نو د ته ورته اقدام همکاري که ټولې ادارې وکړي چې موږ به دوه نفره وګمارلی شو.
زمانځای زیاتوي که تر څنګ یې ملي سوداګر او شتمن خلک د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو او یا ځینو کسانو په ګمارلو کې مرسته وکړي ښه به وي، خو موږ په تخنیکي برخه کې تل هم کار یو. سردا د غزنی او پکتیکا ولایتونو په منځ کې پرته سیمه ده چې دلته د سردې په نوم د اوبو غټ بند شتون لري. دغه بند د هېواد له غټو بندونو څخه شمېرل کېږي چې له امله یې په زرګونو جریبه مځکه خړوبېږي.
د پیړی هلی
ازمانو مال آزاد مستری دی او در روزګان د ولایت یم. یار ان شاء الله تعالی د 55 کال عمر لرم. دا کرپ کوم د جنگونو سره شروع وسوله بازار ترالو. اوس په بازار کې د لیتو دکانداري کوم. په خو وخت شو هغه ډیر شو شه بیغمی و غری خواته تلای شو. اوس پر وخت لا نو سلای یو یو سوای بل بل سره توای دوباره اوس مشکلات ډیر سی ویل در په خو مس خرڅ غوښتنه دغه چې شو بیغمی جوړ سی او کراری جوړ سی ما کر مسلمانان سره پر قرار سره پر خپل ځای یو سو کټ کټ دی بار دی کټ کټ
در د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په څلورو چینایي چارواکو او یو چینایي بنسټ بندیزونه ولګول. دوی تورن دي چې په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. په دغو بندیزونو کې د سفر مخنیوی او د محکومیدونکو کسانو او بنسټ د پانګې کنګلول هم شامل دي. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریک کړي.
اروپایي ټولنې پر څلورو چینایي چارواکو د دې لپاره بندیزونه ولګول چې په باور یې دغو کسانو په یغور ایالت کې د میشتو مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو داسې مستند راپورونه خپاره کړي چې د چین لخوا د یغور مسلمانانو شکنجه، اجباري کارونه، شدید کنټرول او ځپل پکې ښکاري. د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې د چین په شینجن ایالت کې نږدې 1 میلیون ایغور او نور لږکي مسلمانان نیول شوي او په کمپونو کې ساتل کیږي. د اروپایي ټولنې رسمي جریدې پرون دوشنبه پر دغو چینایي چارواکو د بندیزونو خبر خپور کړ. دغو چارواکو کې چې د سفر بندیزونه پرې لګېدلي او پانګې کنګل شوي، د ایغور ایالت د امنیتي بیرو عمومي مدیر چن منګو، د استازو جرګې مرستیال ژو هیلون او د شینجن ایالت دوه نور چارواکي وانګ منګشان او وانګ جونجانګ شامل دي. د اروپایي ټولنې په رسمي جریده کې لیکل شوي چې چین د ایغور مسلمانانو د خپل سره توقیف، هغوی سره د سپک چلند او دغه راز د مسلمانانو د عقایدو او مذهبي ازادیو د محدودولو په خاطر ملامت دی. اروپایي ټولنې ویلي د شنجن د امنیت عمومي بیرو یا اداره هم د بندیزونو تر هدف لاندې ده، ځکه د دوی په وینا دا بیرو د مسلمانانو د کمپونو په مدیریت او د نورو سیاستونو په پلي کولو تورنه ده. پیکینګ هم په غچ اخیستونکي اقدام کې سملاسي د اروپایي ټولنې پر لاسو چارواکو او څلورو بنسټونو بندیزونه ولګول. چین دغه کسان په شنجن ایالت کې د چین حاکمیت او ګټو ته په زیان اړولو تورن کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې خپله تېروتنه اصلاح کړي او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. چین له ایغور مسلمانانو سره د هر ډول ناوړه چلند تورونه رد کړي او ویلي دي په کمپونو کې هغوی ته له سخت دریځۍ او افراطیت سره د مبارزې روزنه ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. لنډ خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د طالبانو او واشنگتن د دوحې د هوکړې په اړه لا هم د دوی ارزونه روانه ده او تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د ناټو لپاره د امریکا شارج د افیر داوګلس جونز پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې به د دوی له خپلو متحدانو سره د بحث ته دوام ورکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې پر ځینو نورو مسلو سربیره د افغانستان د ماموریت د برخلیک په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د ملګرو ملتونو په نوم د 15 هیوادونو له استازو جوړې ویډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د ژر تر ژره درولو غوښتنه کړې ده. د دغه ډلې د اندېښنو او سپارښتنو راپور په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د مارچ په 12 پر خپل ویب پاڼه خپور کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای د میدان وردک په 200 ولسوالۍ کې بل هغو کسانو سره قانوني حساب کتاب کوي چې د ملي اردو هلیکوپټر یې نسکوره کړی ده. حیات الله حیات پرون د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د لیدلو پر مهال وویل ځواکونه به د پیښې له عاملینو د پیلوټانو او نورو سرتیرو د وژنې غچ اخلي. په بلخ کې د تشتول شوي 9 کلن ماشوم د شکنجه او ربړونې نوی ږغ د هغه کورنۍ ته رسېدلی دی. په دغه ږغیز کلپ کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی د ماشوم د وهلو چیغو او هغه ته د برېښنایي ټکانونو ږغونه اورېدل کېږي. د عبدالروف په نوم دا ماشوم له خپله پلاره غواړي چې د انسان تشتونکو له منګولو یې وژغوري. دا ماشوم څه باندې 3 میاشتې مخکې له مزار شریف څخه اختطاف شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سعودي عربستان پر خاوره د متحدو ایرانی ډلو لخوا وروستی برید په کلکه وغانده. بلنکن دا خبره پرون د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان آل سعود سره د ټلیفون خبرو پر مهال وکړه. او لویدیځو هیوادونو په یوه همغږ اقدام کې پر چین د اویغور مسلمانانو د حقونو د نقص په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او کاناډا هم له اروپایي ټولنې سره په دې برخه کې یو ځای شول. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې ورستیو تر رسیدلې او اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه. نوم دې څه دی، څه کار کوې؟
زمانم فریدالله د شاګرد یم.
چیرته؟
بل د کابل کې.
یعنی ښوونځی وای؟
او
څوم صنف کې؟
نه هم کې لسم ته لاړم.
څوم نمره خپل په ښوونځي کې؟
اوس خو زه 15 نمره یم. کورسو کې اولی
ولی په ښوونځي کې 15 مه
مالته ډیر تکړه تکړه شاګردان دي.
یعنی کله اول نمره شوې تر اوسه؟
او مکتب کې اول نمره شوې.
ته چې ښوونځي ته ځې کنه، کله چې ورځې موډ دې څه ډول وي؟ یعنی خوښیږي دې د ښوونځي سره دې زړه لګي کنه؟
مخکې مې نه خوښېده، اوس مې خوښېږي.
اوس دې ولې خوښېږي؟
اوس په ما تعلیم ګټه لري.
کوم مزامین دې ډیر خوښېږي؟ یعنی په ښوونځي کې چې تب کې تکړه هم یې.
انګلیش او کیمیا.
کیمیا او انګلیش ولې؟
هغه د ډاکټری سره لګ نږدې هغه دی، او مخکې مې نه خوښېږي، اوس مې خوښېږي د ډاکټری باره کې.
مانا ته غواړې ډاکټر شي؟
او
څومره تیاری لري د دې لپاره چې نه ته د خپل خوښي پوانځي ته به ور کامیاب شي؟ نه له دا اوسه کار کوي کنه وای چې بیا د کله 12 ټولګي ته لاړم نو هغه وخت کې به بیا یو څه وکم؟
نه اوس اراده ورته کوم. هر شی اوس ځان تکړه کوم.
په ښوونځي کې نکاله چې په صنف کې په خپله په کومه څوکۍ کې څومره متوجه درسونو ته؟
زه 100% متوجه یم، مخکې اوله څوکۍ کې ناست یم، درس ته ډېر متوجه.
استادان مو ښه رویه درسره کوي؟ یعنی درس په ښه ډول درکوي که نه اوس هم لښتې دي وهل دي؟
نه، ښه رویه درسره کوي. او
یعنی درس په ښه ډول ورکوي؟
او ښه ډول ورکوي.
خوشحاله یې نو؟
او خوشحاله یم.
مننه، خوشحاله اوسې.
خیر است، مننه.